آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د خبرونه په پیل کې پام وکړئ. د خبرونو لندسته،
د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال وایي چې افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو موضوع نهایي نه ده، خو ارزیابي روانه ده. د ناټو هوایي ځواکونو په قندهار کې د طالبانو پر یو غټ مرکز باندې بمباري کړې، او پاکستان د ډیورنډ د پولې په اوږدو کې افغانانو ته د ویزې ورکولو باندې بندیز لګولې.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پورتونه کې لرو چې د افغانستان په اکثره ولایتونو کې د پرون راهیسې باران او واوره اوریږي.
پیشبینیای او شناسی امسال سال خوب است.
په کندوز کې جګړو تعلیمي چارې ګډوډی کړي.
د قریاجات د ولسوالیا بسیار شاګرده به مشکلات روبرو هستند. استادا مسلکی نیست کې برشه.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او زه شفیع سردار تاسو وایو.
السلام علیکم. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس وایي چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو موضوع نهایي نه ده. پینس د فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې جمهور رئیس ټرمپ لګیا دی دغه موضوع ارزیابي کوي او پر راوستلو غور کوي، خو په بنیادی ډول د امریکا په نظامی پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی. د طالبانو، اسلامي دولت او القاعده په ضد به د امریکایي ځواکونو فشار دوام ولري. ټرمپ د چهارشنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د کابینې له غونډې نه وروسته خبریالانو ته ویلو چې د امریکا پر ځای پاکستان او د روسیې په شمول د سیمې هیوادونه ولې له طالبانو القاعده داعش سره جنګ نه کوي. موږ خو له افغانستان نه 6000 میله لرې پراته یو.
امنیتي مقامات وایي چې د کندهار د ولایت د خاکریس په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ مرکز د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ماموریت په هوایي بریدونو کې 11 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي او 14 تنه نور ټپیان سوي دي. د 215 اتل قلی اردو ویان جګړن محمد صادق عیسا نن د جمعې په ورځ امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې په تور تپه سیمه کې د طالبانو دا یو اساسي مرکز و چې د کندهار په شمالي ولسوالیو کې د جګړو لپاره پکې پلانونه ترتیبېدل. د محمد صادق په وینا په هوایي بمباریو کې د طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه تللې.
په دې عملیاتو کې د دښمن یوه قرارګاه، همدارنګه مهمات او انفجاري مواد هم له منځه تللي دي.
د بلې خوا، د هلمند ولایت د ګریش په ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د طالبانو پر مرکزونو بریدونه کړي دي چې د چارواکو په وینا درې کسه وژل سوي او اووه تنه نور ژوندي نیول سوي دي. طالبانو د حکومتي چارواکو د دغو دواړو اداګانو په باب سمدستي څه نه دي ویلي. په سیمه کې زموږ خبریال وایي چې د افغانستان په جنوب کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې هوایي بریدونه او د شپې لخوا د ځانګړو ځواکونو عملیات زیات سوي دي.
تیر شپه 11 بجې د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند یوه سیمه کې د اور د لګیدو له امله درې تنه وژل شوي او 44 کسان زخمیان دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت یو ویان وحیدالله مایار نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته ویل چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو. اور د نهمې امنیتي حوزې اړوند د عبدالحق په څلور لاره کې په یو پټرول پمپ کې ولګېده چې بیا د کابل ټاور یا برج کې واقع شاوخوا کورونو دوکانونو ته هم خپور شو. د اور د لګېدو وروسته څو زورورې چاودنې وشوې. د اور د لګېدلو علت تر اوسه پورې په سمه توګه نه دی معلوم.
پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د امنیتي اندیښنو له کبله یې په خپلو سرحدونو او هوایي ډګرونو کې افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي. پاکستان د مخه افغانانو ته په سرحدونو کې د دې شو ورځو لپاره ویزه ورکوله، خو اوس افغانان باید پاکستان ته له تګ څخه د مخه د دې هیواد په سفارتونو او قونسلګریو کې ویزه واخلي. د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې FIA د مهاجرت څانګې مشر عصمت الله جونی جو د پنځشنبه په ورځ د جنوري په دریمه ویلي دي چې د ویزې د پالیسۍ په بدلون سره پاکستان ته د راتلونکو افغانانو په ګرځېدو هم ځینې بندیزونه لګول سوي دي.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب او د هند ملي امنیت صلاحکار اجد دوال په نوی ډیلی کې د ملاقات په دوران کې د هند او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی. حمد الله محب هند ته د خپل سفر په مهال د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر، امنیتي وضعیت، د ولسي جرګې او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه له خپل هندي انډول سره خبرې وکړې او د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه د زیربنایي پروژو او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزلو په برخه کې د هند مشارکت او مرستې قدردانی وکړه.
د کابل په شمول د افغانستان په څو ښارونو کې تیره شپه د لومړي ځل لپاره د ژمي واورې پیل شوي چې ټوله ورځ اورېدلې. په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې دا وخت ډېره سخته وچکالي ده او خلک د واورو د اورېدلو له امله خوشاله ښکارېږي. په تیرو کلونو کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د واورو اورش ډېر کم سوی دی. په تیرو وختونو کې به معمولا په ژمي کې په کابل او شمالي ولایتونو کې زیاتې واورې اورېدلې.
د نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگټن ناوړی توقع ده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د جمعې په ورځ ناوخته د کانګرس د دواړو ګوندونو له مشرانو سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړي. دواړو خواوې کوشش کوي چې موقتي ډول د فدرالي حکومت د ځینو دفترونو بندېدل پای ته ورسیږي. پام وکړئ رپورټ ته چې اشوق الله رحیم زوی لولي.
د کانګرس مشران او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په داس حال کې د دویم ځل د پاره په سپینه ماڼۍ کې ګوري چې دا درېمه اونۍ ده د حکومت ځینې برخې د بودیجې نه منظورېدو په خاطر تړل شوي دي. ښاغلی ټرمپ په لومړي سر کې د حکومت د تړل کېدو ملامتي په خپل سر اخیستې وه، خو اوس وایي چې حکومت د ډیموکراتانو د لاسه تړل شوی دی. دوه اونۍ کېږي چې شاوخوا 800 د فدرالي حکومت کارکوونکي رخصت دي او یا د معاش اخیستونه بغیر کار کوي. اشوق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
دا واشنگټن دی. د برازیل نوی خلاصي محافظه کار جمهور رئیس جایر بولسونارو ویل دي چمتو دي چې په خپل هیواد کې امریکا ته نظامی اډي ورکړي. د رویټرز خبري اژانس د هغه له قوله رپورټ ورکړي چې د روسیې سره د وینزویلا نږدې اړیکې باید د برازیل لپاره د اندېښنې وړ دي. نوی جمهور رئیس په خلکو کې د برازیلی ټرمپ نوم شهرت لري. هغه د خبره د جنوري په 2 د خپل نوی دفاع وزیر فرناندو ازیویډو سیلوا د معرفي کولو په وخت وکړه. د امریکا د فلوریدا ایالت پولیس وایي چې په عمومي سړک د 2 ټریکټر ټرالیو او 2 مسافرونکو سرویسونو ترمنځ د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 1 کسان مړه شوي او 8 کسان زخمیان دي. او وروسته له هغې چې د کمپیوټرونو او ټلیفونونو د جوړولو غټ شرکت ایپل اعلان وکړ چې په امریکایي مارکیټونو کې فروشات کم شوي دي، په آسیایي مارکیټونو کې د ونډو نرخونه راولوېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. په مکړی رپورټ ده. د کرهنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي د افغانستان په اکثر ولایتونو کې واورې او باران شوی چې ورسره د وچکالۍ د پای ته رسیدلو هیله هم زیاتې شوي. سږ کال د افغانستان 22 ولایتونه وچکالۍ ځپلي وه. په دې باره کې زموږ خبریال اکرم شنواری له کابل رپورټ رالېږلی دی.
د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د پنجشنبې د ورځې راهیسې د واورو باران ورخ پیل شوی چې ورسره د تیرو درې پرله پسې کلونو وچکالۍ د اغیزو د کمیدو هیلې هم زیاتې شوې دي. د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر روسمی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د واورو او باران ورخ نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دوام لري. ښاغلی روسمی وویل
پیشبینی
های اوشناسی امسال سال خوب و سال د هوا پیژندنی اټکلونه سکل یو خکل اټکل کی پاکسر ولایتونو کې نن او تیر ورځې د واورو باران ورخ د اخی چی د زیات ورخ لامل د کوم وضعیت سره چې سکل مخامخ ورسه خبر نجات پیدا کړو او ورخ په د دې سبب شي چې د تیر کلونو په سیر زمون کرهنه او حاصلات زیات شي او
پربار و حاصلات مو بشتر شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبر اعلان د معلوماتو لمخې د تیر ورځې راهیسې د افغانستان په مرکزی شمالي لویدیزو جنوبی جنوب لویدیزو او ختیځ ولایتونو کې په کم او یا هم په زیات اندازه واوره او یا باران شوی دی. کابل کې د پنځشنبې د شپې څخه د واورې ورخ پیل شوی او نن د جمعې د ورځې تر پایه هم دوام درلود. د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ د وزارت د معلوماتو له مخې سکل د افغانستان په 2 ولایتونو کې وشکالی تر 65% پورې د سروې واخه او خواړه له منځه وړي وو. په دغو ولایتونو کې سروې د واخو او خوراکي توکو د کمیدو تر څنګ اوسېدونکي هم د خوړو د کمی د ستونزې سره مخ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وو چاد یو راپور لمخې د 2013 میلادي کال په اوږدو کې ل 250,000 څخه زیات افغانان د وچکالۍ له امله د خپلو مینو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د افغانستان د کرهنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي چې سږ کال د وچکالۍ له امله په بادغیس، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د څارویو د وژل کېدو په اړه هم رپورټونه ترلاسه کړي دي. د دغه وزارت ویان ښاغلي رستمي وویل پروان کال کې د اورزګان، پاریاب، جوزجان، بادغیز، غور او هرات ولایتونه د نورو ولایتونو پرتله ډیر د وچکالۍ تر اغیز لاندې وو. د شمیرونو له مخې شاوخوا 80% خلک په افغانستان کې د کرهنې په سکتور کې کار کوي چې وچکالۍ په مستقیم ډول د هغوی پر ژوند اغیزه پرې باسي. په کندوز کې یو شمېر بزګرانو امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که د مرغومي په میاشت کې واوره او بارانونه ونه شي نو د ژمي په پاتې دوه میاشتو کې ورخ بیا بزګرانو ته په ځانګړي ډول هغو بزګرانو ته چې للمي ځمکې لري ډېره ګټه نه کوي.
نوم محمد رسول ده او د کندوز د باد سیاو منطقه کې بزګري کوم. سګنه کال کال ته چې ګورم بیخي باران نسته، وچکالی ده. اوس هم خلک په تمه دي، زما خو تقریبا دوه میاشتې کم زیاده سې پاتې ده. خلک په امید کې دي که خدای پاک باران یا واوره وکړي نو دا به ډېر د خوشحالۍ زیری وي. پیلن یالې ټولې وچې دي، ځمکې وچې دي، غنمونه ته خلک اوبه نسي پیدا کولی، دا اوس یې اوبه ورکړي. یو میاشت بعد کم زیات داسې خټکی کښېنوو، خټکی، هندوانې مثال یو نیمه میاشت بعد رومیان کښېنوو. هم که چیرې باران یا واوره خدای پاک وکړه او قاطی دي اوبو نه وه نو دا شان به اوسي.
د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه وزارت د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې څاروي واښه کم وو په بزګرانو باندې په ویلیا ډول د څاروي واښه ویشلي او کارتیا پیښه شي نو دغه لړۍ به جاري وساتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جګړو او ناامنیو په کندوز کې د زده کوونکو پر تعلیمي چارو منفي اغیزه کړې. د معارف مسؤلین وایي چې که جګړې دوام وکړي د تعلیم کیفیت به نور هم راټیټ شي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ ته.
په کندوز کې د ناامنیو او جګړو له امله د زده کړو کیفیت د پخوا په پرتله ټیټ شوی دی. د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي په هغو ځایونو کې چې ناامنی ده په ښوونځیو کې مناسب تدریس نه کیږي او زده کوونکي هم ښوونځیو ته نه ځي. د معارف رئیس نجیب الله ثاقب وایي چې په کلیوالو سیمو کې د جګړو له امله د تعلیم چارې کمزوري شوي دي او دا د دې سبب کیږي چې د زده کړو کیفیت راټیټ شي. هغه وایي چې په اوس وخت کې د زده کړو کیفیت د ستونزو په موجودیت د خرابېدو په حال کې دی، خو هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د تدریس چارې د نوو پلانونو په تطبیق سره بیرته ښې کړي. موږ به تر خپله وسه هڅې وکړو چې د نوو پلانونو په تطبیق سره د زده کړو کیفیت تغیر وکړي او د تدریسي چارو د نظارت چارې به چټکې کړي. د قندوز یو تن اوسیدونکی وایي چې جګړو د معارف چارې ټکنۍ کړي دي، خو که جدي پاملرنه ورته ونه شي تر دې به هم خرابې شي.
معارف ما دوچار مشکلاتای خود هست. در قریجات اونجا مخالفین حکومت مسلط هستن، اونا به نحوی در اوضای معارف هم
بستن. معارف لستونزو سره مخ ده. هم در اوز هم در خر پشاو خواسیمو که چه در دولت مخالفین پکی وکمندی در خونزه و دروازه ترلی دی او یای هم زینی مزامین چه در حقوی لغختن و سرسم ندی تدریسی بند کرده او پر معارف خپل خوخه تطبیقوی. د ښوونځیو زده کوونکي هم د ناامنۍ ستونزو ته اشاره کوي او وایي چې د کندوز له مرکز پرته ولسوالیو کې د مسلکي استادانو کمبود او د زده کړو نامناسب چاپیریال د زده کړو پر چارو منفي اغیز کوي. ملالۍ د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي ده. هغه وایي چې د ښارونو په مرکزونو کې د تدریس چارې یو څه ښې دي، خو د کلیوالو سیمو ښوونځیو کې تدریسي چارې مسلکي نه دي.
د قریاجات د ولسوالیا بسیار شاګرده به مشکلات روبرو هستن، استاذا مسلکي نیست که برشان خوب درس بده.
د خار په ښوونځیو کې تدریس تر یوه حده ښه دی، استادان هم مسلکي دي، مګر په ولسوالیو او کلیوالو سیمو کې زده کوونکي له ستونزو سره مخ دي. استادان هم مسلکي نه دي او د زده کړو لپاره مناسب چاپیریال هم نشته. ملالۍ وایي چې په تدریسي چارو کې تر ټولو مهم په سیمه کې امنیت دی، خو په کلیوالو سیمو کې د دولت مخالف وسلوال امنیت ته خطر دی چې له امله یې پر تدریسي چارو هم منفي اغیز کیږي. د قندوز په کلیوالو سیمو کې یو شمیر خونځي د جګړو او نامنیو لامل بند شوي دي. په ځینو خونځیو کې مورچلي جوړې شوې او په ځینو سیمو کې چې وسلوال مخالفین حاکم دي خونځي په لوی لاس بند کړي دي. په کلیوالو سیمو کې نجونو ته هم خونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي، خو یو شمیر پلرونه بیا خپلې لوڼې هر ورځ خارجي سیمو ته خونځیو ته بیایي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسې پام کړی دی رپورټه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د کانګرس مشران نن د واشنگتن په محلي وخت نا وخت په سپینه ماڼۍ کې غونډه کوي او د حکومتي ادارو د پرانیستلو په اړه خبرې کوي. دا درېمه اونۍ ده چې د امریکا او حکومتي ادارې قسمان تړل شوی دی. نور تفصیل پرپورت کې ووري.
د اساسو مجلس پروند فدرالي حکومت د بیرته پرانستلو د لپاره رائے ورکړه او یو بل لایحه هم منزور کړه چې د دوه میاشتو لپاره د کورنی امنیت وزارت بودیجه منزور کړي. د اساسو مجلس مشري د دیموکراتانو سره ده، ځکه چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ هم د ګوند وګټلې. جمهور رئیس ټرمپ د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال جوړېدو لپاره 15 میلیارد ډالر بودیجه غواړي، خو د اساسو مجلس چې پرون کومې دوه لایحې منظور کړلې په یو کې هم د دیوال لپاره بودیجه نه ده منظوره شوې. د اساسو د مجلس دا لایحې به ښایي د مشرانو په جرګې کې هم منظوري نشي، ځکه چې هلته اکثریت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ګوند یعنی جمهوري غوښتونکو سره دی، او که منظوري هم شي پرته له شکه به یې ټرمپ رد یا ویټو کړي. د مشرانو په جرګې کې یو جمهوري غوښتونکي سناتور لامار الکساندر وایي که چیرته جمهور رئیس ټرمپ د حکومت بندیدل پای ته ونه رسوي د خپل ځان لپاره به یې یو تاریخي کار کړی وي.
I'd like to see the president say, okay, we've got a new Congress, we've got divided government. I'm the president who can actually make this happen. I believe
زه غواړم جمهور رئیس وای چې کانګرس نوې شو او حکومت هم سره وشل شوی دی. زه داسې یو جمهور رئیس يم چې دا کار کولای شم. زه په دې عقیده يم چې د پراخ قانوني مهاجرت سیستم په جوړولو کې به ولس زما سره وي. که جمهور رئیس ټرمپ د حکومت د قسمی بندیدل پای ته ورسول او د مهاجرت موضوع ته ډیر پام وکړ، دا سې کار به کړی وی لکه پخوانی جمهور رئیس ریچارډ نکسن چې د چین په برخه کې کړای وو او ریګن چې د برلین دیوال ړنګولو په خاطر یې شهرت ترلاسه کړ. د کانګرس مشران او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په داس حال کې د دویم ځل د پاره په سپینه ماڼۍ کې ګوري چې د درېمه ونې د حکومت ځینې برخې د بودیجی نه منځورېدو په خاطر تړل شوې دي. کاغلی ټرمپ په لومړي سر کې د حکومت د تړل کېدو ملامتي په خپل سر اخستې وه، خو اوس وایي حکومت د دیموکراتانو د لاسه تړل شوی دی. دوه ونی کېږي چې شاوخوا 8 وزره د فدرالي حکومت کارکونکي یا رخصت دي او یا د معاش اخیستو نه بغیر کار کوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، مخکې له دې چې د رپورټ ولاړ سو، باید ووایو چې د امریکا غږ آشنا رادیو د روغتیا په اونیز خبرونه کې چې نن ماښام په 8 بجو خپریږي، د ماشومانو په سینه بغل یا نمونیا باندې خبرې کوو چې ماشومان ولې یا انسانان ولې په سینه بغل یا نمونیا باندې اخته کیږي، د دې علت څه دی او د دې ناروغۍ درملنه او مخنیوی باید څنګه وسی. نو کولی سئ چې تاسو په 00120219 1 باندې زنګ ووهئ. خو سپراسو د دې خبرونې وروستي رپورټ چې د کندوز په ښار کې ځینې خلک د سړکونو پر سر مالونه خرڅوي چې ترافیکي ستونزې پیدا کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګلریم نیازمن له کندوز څخه رپورټ را لېږلی.
په لسګونو لاسي کراچۍ چې ډول ډول شیان پرې خودل شوي، د کندوز د ښار په عمومي سړک ولاړې دي. په خوا به دغه لاسي کراچۍ په فرعي سړکونو کې ودرېدي، خو اوس ځکه عمومي سړک ته راوتي چې د فرعي سړکونو څنډې د موټرو د پارکینګ په خاطر ځنګړې شوې دي. کراچیوانان وایي چې په سرایونو کې سودا نه کیږي، نو ځکه د قیر سرک په سر خپله تازه میوه، سبزیجات او نور شیان پلوري. په سرای کې زموږ مزدوري نه کیږي، تیر کال هم په سرای کې ځای را کړی و، سبزیجات یې خراب شوي وو. د ښاروالۍ څو کسو پولیسو له سهار راهیسې یو شمیر کراچیوانان د ښار په کوڅو کې له ډکو کراچیو سره یوې خوا او بل خوا وځغلول. خو اخیر هم پر خپل پخوانی ځای ودریدل. یو تن کراچیوان فضل چې له سهاره یې د ښار په ټولو کوڅو کې کراچۍ ځغلولې پر ښاروالۍ تور لګوي او وایي پنځوس افغانۍ اخلي او موږ دلته پرېږدي که غرغره لري دار لري او چنګک لري نو دی وایي چې مادي پرې را وزړی. څوک چې پیسې نه ورکوي هغه ځغلوي او که څوک پیسې ورکړي د سړک په منځ هم ودرېدلی شي. کراچیوانان د ښاروالۍ مامورین په پیسو اخیستو تورنوي خو د قندوز ښاروالۍ د خپلو مامورینو لخوا د پیسو اخیستل ردوي. دا چې ولې کراچیوانان د قیر سړک په منځ کې ولاړ دي یو تن یې داسې دلیل وایي: که یوازې زه وروسته ودرېږم بل یو زما مخې ته ودرېږي، ټول دې شاته ودرېږي چې زه هم شاته ودرېږم. د قندوز د ښار سړکونه درې متره پیاده رو لري چې هغه کې هم د هوټلونو د کباب پخولو کورې د دوکاندارانو سوداګانې او لاسي کراچۍ ولاړې وي. پیاده خلک په دې خاطر پر قیر سړک روان وي چې پیاده روونه بندي. زلمی د عمومي قیر سړک پر منځ را روان دی، هغه د خپل راتګ علت داسې وایي: د قیر سړک په منځ ځکه را روانم چې کراچۍ او نورو شیانو پیاده رو بند کړی دی، هلته د تګ لار نشته. احمد فهیم د ښار یو تن دوکاندار دی، هغه په دې خاطر چې سودا یې وشي او خلک یې سودا وویني په پیاده رو کې د غوړیو بوشکې او بیلرونه یې خودی دي. که زه خپل مال پیاده رو ته ونه باسم خلک مال نه ویني او نه یې اخلي. د قندوز یو تن ترافیک محمد قاسم د ښار د بې نظمۍ په اړه خپل نظر داسې څرګندوي:
دا دستکی کراچۍ دی، ډېر مزاحمت کوي، هر ځای درېږي، دغه موږ ته ډېرې ستونزې مصرفوي. پیاده روونه غونډې تل په ښاروالۍ نه د تفنګونه ایښي دي، پیاده روونه بند دي، خلکو مشکل دي، عمومي سړک ته راځي.
د قندوز ښار تقریبا 50 کاله پخوا جوړ شوی. دغه ښار په هغه وخت کې د 50,000 نفوس په خاطر جوړ شوی و، خو اوس د قندوز د ښار نفوس له 1500 څخه هم اوښتی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، په خوست کې حکومتي ادارې د پولیو یا ګوزنده ناروغي په حق له عامه پوهاوي کې مرسته کوي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د پوهنې، حج او اوقافو، اطلاعات او فرهنګ، د ښځو، کوچیانو او د مهاجرینو چارو وزارتونو له عامې روغتیا وزارت سره د ګوزنځي د عامه پوهاوي کې همکارۍ ادارې پیژندل کیږي. د خوست د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا، که څه هم ځینې نیمګړتیاوې شته، خو په ټوله کې د پولیو ضد واکسین په کمپاینونو کې د یادو ادارو همکاري د پام وړ ده. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل احمد شاله کڼوال وایي هڅه کوي چې د یادو ادارو همکاري نوره هم راجلب کړي. هغه د ګوزن ناروغي د ماشومانو د روغتیا لپاره خورا خطرناکه بولي.
یوازې دا نه ده چې خلی په یو افغاني سړی معیوبه کوي، ممکن بعضې وخت کې په عصبي حجراتو د مرکزي اعصابو باندې حمله وکړي. مرکزي اعصاب هم د خپل تاثیراتو لامل یا ښکار شي چې د دې له کبله بیا کم وخت کې د مړینې سبب هم کیدای شي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د پولیو له منځه وړل د روغتیایي لومړیتوب لرونکي پروګرام په توګه نه، بلکې د یو فوق العاده پروګرام په ډول پر مخ وړي، څو دا وایروس په بشپړ ډول له منځه یوسي. په ورته وخت کې د خوست یو دیني عالم محمد عارف د پولیو وایروس له منځه وړل نه یوازې د روغتیایي مسؤلینو مکلفیت وباله، بلکې د ماشومانو د ښې روغتیا په خاطر د ټولنې هر وګړی مسؤل بولي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی مرضونه پیدا کړی دي، یغو دی پاره دوایانې درمل پیدا کړی دي، نو تاسو علاج وکړئ په درملو، په حلال سره نه په حرام سره. او ما په ټولنې باندې غږ ده، په ولس باندې می غږ ده، په علماء کرامو باندې می غږ ده چې په دې کې کلاک ونډو کې خپل ماشومان د وکسینو څخه به برخې نه کی.
د خوست اوسیدونکي حاجی اسدالله نیازی له خلکو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي او سالمې روغتیا په خاطر هغوی هیڅکله هم د ګوزن یا پولیو له واکسین څخه محروم نه کړي.
نو دا د موږ د ټولو مسؤلیت ده چې په خپلو کلیو بانډو کې دغه د پولیو د واکسین دپاره لاره هواره کړي او په خپلو خلکو ته دا قناعت ورکړي، تر څو دغه په ټولو راتلونکو نسلونو کې چې زمونږ راتلونکي دي هغوی د دغه ناوړه مرض نه مخنیوی وسي.
پولیو ساري او د تل لپاره معلولونکي ناروغي ده. د روغتیا پالانو په وینا تر هغه چې په افغانستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه هم موجوده وي، هیڅ بل ماشوم د دغې ناروغۍ له خطره خوندي نه دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
گرانو هیوادوالو، لګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمر ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګلایم.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ ورونو، زه د دې لپاره راغلم چې د واکسین د کمپاین لپاره څو تنه رضاکاران راکړي.
هغوی به څه کار کوي؟
په دغه خپلو سیمو کې به زموږ د نورو کارکوونکو سره ماشومانو ته واکسین کوي. موږ دوی ته اقزامه هم ورکوو، خو ډیره به نه وي، ګیله به نه کوئ.
دا خو ډیر ښه کار دی، ځکه چې د موږ څه کسان به هم واکسین کول زده کړي او هم به هغه اقزامه واخلي. او دا چې لږ به وي که ډیره، دا یې مهمه نه ده، ځکه دوی خپلو بچیانو ته واکسین کوي او هغه د اقزامې په خاطر هم نه.
ملک صاحب خیر ویسی، ته رښتیا وایې، دوی د خپلو سیمو بچیان واکسین کوي، نو خپل کار یې دی، خو اقزامه یې هم حق دی، ځکه پیسې د ملګرو ملتونو دفتر ورکوي او هغه هم د دې لپاره چې په ټوله نړۍ کې پولیو ختمه شي.
اونو که دلته څوک ګزڼ ووهي، ناروغي نورو ځایو ته هم تلی شي. او ما خو چې اورېدلي، دلته هم د ګزڼ د ناروغۍ ویروس له پاکستانه راغلی.
هو، یوازې دلته نه، چې آن تر افریقا رسېدلی دی. له همدې امله نړیوال هڅه کوي چې د دغه بدې ناروغۍ ویروس له ټولې نړۍ نه ورک کړي.
ډاکټر صاحب، خدای دې تاسې او ټولو هغو کسانو ته چې د ګزڼ او نورو ناروغیو ضد واکسینونه راوړي او د موږ ماشومان له بدو ناروغیو ژغوري، ډیر ډیر اجر او ثوابونه درکړي. خدای مو په کار کې برکت واچوه.
یاره ملک صاحب خیر ویسی، که د تاسې مشرانو مرسته او هوښیارتیا نه وای، موږ دا کار په یوازې ځان نسو کولی، ځکه څومره چې د دې طرفداران شته، یو څه یې مخالفان هم شته، او نه پرېږدي چې د خلکو بچیان له دغې بدې ناروغۍ نه، یعنې ګزڼ نه، خلاص شي.
چې دا ولې ډاکټر صاحب؟
دا ځکه چې هر وخت انسانان د انسانانو په څیره کې دښمنان لرلی دي، او دغه د انسانیت دښمنان هسې بې ځایه د خلکو په خواري، ناروغۍ او بدبختۍ خوشحالیږي.
دوی خپله بم کوم ډول ناروغي لري؟ نو
همدغه په خپله ډېره غټه ناروغي ده، چې نه پرېږدي د موږ راتلونکي نسلونه له دغسې موزي ناروغۍ نه خوندي پاتې شي.
نو ډاکټر صاحب، د تاسې خپل کسان کم دي او که کومه بله خبره ده چې له موږ نه رضاکاران غواړئ؟
نه، د موږ کسان کم نه دي، خو د دې لپاره چې د دې سیمې ځینې بیکاره ځوانانو ته یو دوه ورځو کار پیدا شوی وي، او له بلې خوا دوی په خپله سیمه کې بلد هم دي، نو د موږ کسان به په ډاډه زړه ورسره ګرځي او ماشومان به واکسین کړي.
دا مو سم فکر کړی دی. په دې کار سره به د خلکو له زړه نه هغه شک هم ووځي چې ګوندې واکسین ښه شی نه دی او د ګټې په ځای تاوان کوي.
هو، د موږ یو مقصد هم همدغه دی.
دا چیرته لاړې؟ پسې لاړې، ډوډۍ دې سړه کړه.
ډوډۍ به ولې سړېږي؟ بیرته یې توده کړه، هلته د واکسین مامورین راغلي وو.
د څه لپاره؟ واکسین یې کول؟
نه، وایي موږ ته د کمپاین لپاره رضاکاران راکوي.
رضاکاران یې لا څوک دي؟
څه کسان چې د کمپاین په ورځ د واکسین له ګروپونو سره واکسین وکړي او له دوی سره کلي په کلي وګرځي.
د څه لپاره؟
هو، ساده ښځې پیسې ورکوي. وایي پرېږده چې د کلیو ځوانان هم پیسې پکې واخلي. بل بلد هم دي، کوم کلی او کور به هم بې واکسینه ترې نه پاتې کیږي.
دا خو یې ښه فکر کړی، خدای دې خیر ورکړي.
او رښتیا هم ښه کار دی
چې هغه د ما وراره ګل محمد او خوري مې لونګ دې هېر نه شي. اوس خو له مامور سره بلد شوی یې، هغه دواړه هم پې ونیسه.
ته خو هر وخت د خپلو وراره او خوریو په غم کې.
نو د چا په غم کې سم؟ هماغه مې رګ او ریشه دي.
د ټولو وطنوالو غم کوه، ټول د دې وطن خلک دي.
ځه، هر څوک خپل غم کوي، هیڅوک هم قرار نه دي ناست.
زه نیسم یې پکې. هغه لوی ډاکټر یې د ټیلیفون نمره راکړه، بیا به ټیلیفون ورته وکم او ورته وبه وایم چې ګل محمد او لونګ هم د رضاکارانو په لیست کې ونیسي.
ښه به شي، هغه د چایو بورې پیسې خو بېشي.
واکسین کول به هم زده کړي.
ته خو به نو ور سره ګرځي.
نانو زه څه کوم، مقصد کلیوال به خبر کم چې مرسته ور سره وکي.
باید وکي، دوی خپل ماشومان واکسینوي.
او ډیر مهم او د ګټ کار دی چې واکسین نه وای اوس به نیم خلک ګوزنو چې چک وهلی.
هغه د پیرداد ماما مخته وګوره، لکه د غلبی سوری داسې ښکاري. هغه واکسینونه نه وکړي، ډیر خلک مړه او چکن سول.
او شکر دی چې واکسینونه.